جامده دي وانا اختار.
ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلی او سلامونه و منی. د سر خبر د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د اسمبلی په فلور ویلي چې په یونان کې د جون په 14 په ډوبې شوی کشتی کې د و د اته اویا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی. د دې تر څنګ نور تفصیل هم هغه سره دی تاسو ته نیخ په نیغه دغه تفصیل وړاندې کوو. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنیو سیمه ییز راپورونه راسره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې په ټولنیزو چارو مبنی خپرونه حجره وړاندې کوو. خو اول خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي نړیوال هیوادونه باید د ترقی پذیر هیوادونو اقتصادي مسلو ته پام وکړي. د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نن ویلي چې په یونان کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 20 کسانو شناخت شوی او اوکران ویلي روسیې پر یو شمېر سیمو د حملو یوه بله تازه لړۍ پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جون په 23 پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې په پیرس کې د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې د سرمشریزي پر مهال یې د نړیوالو مشرانو سره په لیدنه کې ویلي باید د پرمختلونکو هیوادونو مالی مسلو ته زیات پام وکړي شي. شهباز شریف ویلي د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له وجې د پاکستان غوندې ترقی پذیر هیوادونو کې اقتصادي مسلې لکه ګرانی د استعمال شیانو ته د ولس لاسرسی او ځینې نورې مالی مسلې جوړې کی. نوموړي وویل د موسمیاتي بدلونونو له وجې په وروستیو سیلابونو کې د هیواد اقتصاد ته 1.5 ډالر تاوان رسیدلی دی. شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دا مهال د فرانس په سفر دی. د هغه دفتر د جون پر 2 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نوموړي د نړیوال مالی صندوق IMF له مشرې کریستالینا جورجیوا سره هم ملاقات کړی دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نن د جمعې په ورځ ویلي چې په یونان کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 20 کسانو شناخت شوی دی. رانا ثنا الله کامی سملی ته په خپله وینا کې وویل چې د دغو کسانو د شناخت عمل د هیواد د کامی شناختي ادارې نادرا په مرسته ترسره کیږي او دا یې هم وویل چې ممکنه ده په دغه شمېره کې زیاتوالی راشي. دا له هغې وروسته ده چې د جون پر 14 د یونان په پالوس کې له کډوالو ډکه کشتۍ ډوبه شوه. رانا ثنا الله وویل چې د دغه پیښې وروسته د پاکستان د یو شمېر سیمو نه 201 کورنیو له حکومت سره رابطه کړې او په کشتۍ کې د سپرو خپلو خپلوانو معلومات یې پوښتلي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د مړو شوو کسانو شناخت د دوی د کورنیو په مرسته د ډي ان اې د ټیسټ په ذریعه کړی چې پکې د هغه هیواد وفاقی تحقیقاتی ادارې FIA د کامی شناخت ادارې نادرا او ځینې نورې ادارې برخه لري. د کورمې په بالشخیلو کې پرون د زیارت په ورځ د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایي او دینی مشرانو یوه جرګه شوې چې پکې د سیمې د امنیت په ښه کولو بحث شوی دی. یو ځایي مشر مولانا یعقوب مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقه ییزو نښتو او ناامنۍ مخه ونیسي. په کورم کې په وروستیو کې پر ولسي وګړو یو شمېر حملې شوي دي چې له کبله هلته امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر له دفتره په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټنټ کرنل ولیتاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیدکاته کړي او دوی ته یې باور ورکړی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل کړي. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د تیرا کوکی خیلو یو سیاسي فعال داود خان اپریدی وویل چې د تیرا د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ډیر مودې راهیسې د ځنډ سره مخ ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت او امنیتي ادارې د په سیمه کې د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي. د تیرا راجګل څخه په 2013 کال کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوي دي او په جمرود کې د خپلوانو او یا هم په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبور دي. او بل خبر دا چې د اوکران هوایی دفاعي نظام ویلي د روس لخوا تېره شپه د دوی د هوایی پوس پر یو مرکز داخل شوي 14 کروز میسایل یې خرڅولي دي. د اوکران هوایی دفاعي نظام نن د جون په 23 په یو بیان کې ویلي دغه حمله د کاسپین سمندر له طرفه تېره شپه شوې وه. دا د روس لخوا پر هغه هیواد د تازه حملو یوه لړۍ ده چې پکې ډرونز او میزایل حملې شاملې دي. بلخوا تېره شپه په اوکران کې د 100 ساعتونو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د اوکراین پوځ ویلي د جون پر 23 د روس لخوا په حملو کې درې هایپر سونیک میزایلونه کارول شوي وو. د روس لخوا تازه حملې زیاتره د اوکراین په مشرقي سیمه دونیسک ترسره شوي چې پکې په بخموت، لیمان، اودیوکا او ماریان قاسمو کې زیاتره نامنی لیدل شوې ده. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله نن په قومي سملای کې د یو پښتنې په ځواب کې ویلي چې په د جون په 14 په یونان کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د پاکستانیانو د شناخت عمل روان دی. خبریال عبدالله مومن چې ډان رسپانې سره همکار کوي دا وخت په اسلام آباد کې دی او په دغه ټولو پر مختګونو نظر ساتي. هغه له ورزو هغه سره به په سپریم کورټ کې د فوجي اکټ په اړه چې کوم سماعت روان دی په هغه به هم خبرې کوو. خوړمبه ورزو عبدالله مومن ستړي مشي په خیر راغلی. عبدالله رانا ثناءالله د قومي سملای په غونډه کې د دې یونان کې چې کوم کښتۍ ډوبه شوې ده په هغه کې د پاکستانیانو باره کې څه وویل؟
جی بالکل رانا ثناءالله چې دی هغه چې کوم د وزیر داخله دی د پاکستان هغه پہله ځل په قومي سملای ته نن خپل خطاب کې ویل هغه د دفتر خارجه وزارت داخله او ایف آئی اے سره یو کنسلټیشن هم کړو. دا غینه بس هغه د وی چې 350 پاکستانی چې دي هغه د حادثه د حادثي شکار شوی دي او 1500 کښته کې دي. د 1500 خلکو د تلو گنجائش خو وسو خلک پاغي کیو په دهشتګردۍ کې هم دومره خلک نه دیمړه څومره چې په دې کې مړي. رانا ثناءالله وی چې 298 کسان چې دي هغه فیملیز دا وی سره موږ په رابطه کې او د ویریفیکیشن چې کوم عمل دی هغه هم روان دی او په دې کې موږ 193 ډی این اے نمونې هم اخیستي دي. وزیر اعظم دې حواله سره یو اعلی سطح انکوائری هم روانه ده او درې حکومت دی وخت کی چې کومه کمیټي دا هغه په درې دغه باندې کار کوي چې په دې حواله سره چې کوم قانون نه دی د ټرافیکینګ پاغي کې ترامیم وشي او بل دا چې د پاکستان نه داخلك لیبیا ته په لیګل طریقه باندې تلي دا هم قتل دي او د کمیټي په داګوري او د دې کې د دې په د دې کې ملوث خلک تلي دا غوي خلاف دي.
محمد آیا رانا ثناءالله دا خبر وکړه چې د دغه مړو شو پاکستانیانو جسدونه به پاکستان ته کله انتقالوي؟ د کج 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر سورت مخ کې بلاول بټو زرداری دا ویلو چې دغه جسدونه براوړي. نو دا څه خبره رانا ثناءالله وکړه؟
پرون خو یو خو بدی کی وزارت د چکم د خارجه امور ترجمان دا د اغي بدی کی وضاحت کړی دی چې وسه پوری مونږ ته دا معلومات نشته کرا چې آیا څومره پاکستانیان په دې کې مړه دي. مونږ ته صرف هغه معلومات دي چې 12 پاکستانیان کوم چې ژوند دي پاتې شوی دي دا غي حواله سره مونږ ته معلومات دي. او د دې سره اوورسیز پاکستانی چې کومه کمیټه ده هغه دا ویلي چې څنګه هم د عمل پوره شي او د پاکستانینو شناخت وشي اوورسیز پاکستانی پاکستان چې کومه کمیټه ده هغه په خپل ذمہواري باندې د حکومت پاکستان په ذمہواري باندې دا ډډ باډي سي دي دا به په خصوصي جازونو کې راوړي او د تدوین ټول خرچه چې دا هغه به دوی حکومت پاکستان جمع کوي. خو د دې سره سره دا اوس پورې واضح نه ده چې آیا دا خلک کوم چې په ایلیګل طریقه باندې د یورپ ته تلو کوشش کوو او په دې کښتۍ کې مړه شوي آیا دوی ته به سو مالی مرستی هم کولی شي کنه دی حواله سره رانس نه الله هم سو معلومات ورنکا
صحیح صحیح بل موضوع چې کوم په اسلام آباد کې ګرم داغه د پاکستان په ستر عدالت کې د فوجي ایکټ یا د آرمی ایکټ باره کې یو سماعت روان دی په دغه کې سپر مختګونه نن شوې دي
ګوره نن خو یو خو پرون دي کې وضاحت دا و چې چیف جسټس فایزی سا او یو بل چیف جسټس مسعود اغا د دینه ځان بیل کوغی دا وایي چې موږ د مقدمه نه اورو نو نن بل بین جوړ شو په هغه کې ورکنی بینچ دی اغې نن خپل سماعت شروع کړ او په دې کې دوه وکیلان چې دي هغه خپل دلیلونه ورکړه فیصل صدیقی چې دی هغه د پاکستان د سیول سوسایټی نمائندگی کوله او هغه په خپل دلایلو کې دا ویل چې کوم ملټری کورس کې ټرایل روان دی هغه سلیکټډ دی مطلب هغه دا ویل چې شپېته کسان گرفتار دي او په هغه کې صرف مطلب ملټری کورس تاواله شوې دي او صرف د 1500 ټرایل روان دی دې سره سره هغه دا ویل چې زه دغه کوم خو د جواد اسخا جو وکیل چې دی احمد حسین هغه به دې کې ډیر مضبوط دلایل ورکاو او دا ویلي
مومن صاحب دغه دلایل د وکیلانو روان دي آیا په دې سماعت کې په خاص توګه کلن غونتره ته وي د چیف جسټس یا د بنچ لخوا کوم په دې باندې کمنټس پاس شوی کلن غونتره غراته وي او دا سماعت آیا د بل کوم ورته لپاره ملتوي شوی دی که سم روان
بالکل ګوره نن خو ما چې وکړه کوم وجه جان چې په دې بنچ کې چې هغه عمر عطا بندیال داغي سربرای کوله هغه په دې نقطه کې نختی وکلا هم او د دې نه علاوه دا پوره بنچ هم او هغه اس قسم نتیجه راونه وته چې آیا په ملټری کورس کې دنه د سیویلین ټرایل کې د شي کنه شي کېده او هغه کې چې کوم د احمد حسین چې کوم وکیل دی داغه دلیل ډیر مضبوط وو هغه دی ویل چې یو اداره چې داغي خپل ملټری کورس دی اغه یو مقدمه درج کین او اغه خپل به جج څنګه جوړیږي داغه مقدمه دا یو امپارشل ټرایل دی چیف جسټس عمر عطا بندیال او نور ججانو اوس پورې دا واضح نه کړ نن ټول دلیلونه په دغه تعویل په سپریم کورٹ اف پاکستان کې چایا سیویلین په ملټری کورس کې ټرایل کې دی
چې دا سماعت آیا د پیر دروازه پورې
دا ملتوی شو او بیا به دوباره په دې باندې سماعت کیږي د دې حواله سره پنجاب یو رپورٹ هم اٹارنی جنرل جمع کو او غدا ویل چرا کم داتلس کال نه کم خلق دی داغوی په ملټری کورس کې ٹرائل نه کیږي داتلس کال نه بره خلق دی یو کیس دی په پیښور کې چې هغه شک دی داتلس کال نه کم دی نو داغه ټیسټ شوه دی کړه معلومه شو هغه به واپس کیږي ابر بل عدالت ته
وړاندې ډیر ډیر مننه مومن صاحب اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اسلام آباد د متازه معلومات اوریدو اوس د معمول نشریات تر زو او بډونبني راپور تاسو پام راګرځوم په کور مکه د زیارت پر ورځ شیا سنی عالمانو یو غونډه شوه په غونډه کې هغوی پر دغه خبرې کړې چې څنګه د سیمه خراب شوی حالات بیرته خکړي پر سلورم مای په تریمنګلو کې پر سکول تر خونړي برت پس د سیمه حالات خراب شوی کس هم تر دې وړاندې هم شیا سنی مشرانو د سیمه پر حالاتو جرګی کړي خدای اډمبه زل دی چې د حکومت پر سرپرستۍ کې د دوړ خو مان راغون کړی شوی وو نور تفصیل د تاریخ ورځې پر راپور کې
د سنیانو یو عالم مولانا یعقوب وای دواړه خوای پر دغه متفق شول چې د سیمې امنیت ته به اول مقام ورکوي او ترمن چې کومه هم مسله راپورته کیږي نو د مذاکراتو للارې به حل رباسي
کورم زمون دې کورم بسټو کورم زمون دې کورم بسټو ډنګو وینا او مو دا پیغام دې چې بیا د پاره څوک هم اہل تشیبی اہل سنت کم زکی کمار علم وب مل بیٹ کر پناسبانے بغا خبر د مذاکرات په حواله سره او د خبرو اتر په لارې باندې هغه مسلې مو حل کاو ان شاء الله د مسایل و مخې مو بیا نه بیای
کچو هم تر دې وړاندې شیا سنی مشرانو درې ځل په خپلو کې تر خنړې په خپاس پر راجو شیوي حالاتو جرګې کړي خدا اول ځل دې چې دوه خو علمان د سیمه امنیت بیرته به حلولو په خاطر یو ځای راغون کړي شی ول په غونډه کې شامل مولانا اسمت الله اخونزاده وای د سیمه علمان به پرتلونکي کې عدم برداشت د یو بل مذهبونو قدر او بی اتفاقی ختم دل لپاره خپل هلو زلو ته دوام ورکوي
د علماء کرام به کاغذ علی تشیع سره تعلق لري کده علی سنت سره تعلق لري کور می د امن دا یون دی او ان شاء الله سمو به د کور می کې امن رولو او د بی شریف زوب ان شاء الله مو کوم کو ان شاء الله نن ربای قدم ده او مزید انشاءالله مو به ملاقاتونه وی او مزید به انشاءالله مور باندې کینو په دې خبرو باندې او د کورمت پر د امن مو یو مستقل یو مستقل یو پروګرام انشاءالله مو جوړو.
په کورما کې تر هغه حالات خراب شوه چې د مې په سلورما د برکورمه په نورکی کې د یو کس تر وجل کېدلو پس یو شمیر کسان د برکورمه په تریمنګلو کې د هلکانو یو سکول ته ورغلل او هلته سلور شیا استادان او درې نور کسان وجل. تر هغه پیښو په شیعه سنی مشرانو او خلکو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې چې سره په خپلو کې راجوړ شوي اختلافاتو ته مزید تقویت ملو شوه. د شیعه مسلک یو دینی عالم مولانا الطاف حسین ابراهیمی وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شي او د یو بل احترام وکړي، ولې چې مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ د سیمې په ګټه نشي تمامې دی.
وطن عزیز پاکستان کې بیا خاص کر حساسی الکی ضلع کرم کی امن رو وسلہ داد مو اردواڑو فریقو پیدے کے رے و مو بہ تن مندن کوشش کو سمو جذبتی عوام پوئی کو سنجیدگی سارا منی محبت سارا یو بل پوئی کو چیتا غلط پہمیوی هغه وریا کو.
کرما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړی جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیر حساسه شمیرل شي. په 2003 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې بګی نظمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوه، خو تر اوسه دا عمل شوه نه ده. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د مشال ریډیو د خبري غړی په دې برخه کې تاسو پام یو اقتصادي راپور تر راغړوم. دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته د نړیوال یو راپور وړاندې کوو چې په دې کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې په صنفي توګه باندې ښځو ته زیاتې موقع د روزګار او د تعلیم په اړه نشي ورکول کېدی. په دې اړه فرخنده اسد راپور برابر کړی.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ څلوېښتو هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی، چې پکې پاکستان په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاری ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 28مه مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پتا کې دی میاشتې یو خزانه ته هغه دفتر نه قتل شوې دي او دا سیزونه داسې تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ یې ویم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی د نو هم زیات دی کې یو مستا نورم دا چې 0.1%
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورت جون په 28مه خپور کړی چې پکې ویل شوی که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلینډ، ناروې، فنلینډ، نیوزیلینډ او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورت له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بیبي مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی، اکثر مونږ تخکاری چې دا بیسټنسیګز د صحیح نه، ځکه چې مونږ خپل سراونډینګ ته اینو خپل صحیح دي. خو که بیا مونږ چې سراوند ولګو کلو ته خو بل خو د خپل سراونډینګ نه لږ لري، حالات بالکل د قشانی سم سروې کوي.
د ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د ښځو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمي پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بلخوا د ښځو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په یو سر شپږویشتم نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعاله ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې ښځې په فعاله سیاست کې لا هم ډېرې وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سهولت ورکول کېږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چونکې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو وروسته پاتې کړلې شوې ده، نو اوس ضروری دا ده چې ښځو ته دې د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته دې زیات سهولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ، نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړیو 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابري ده.
د ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په یو سل څلوېښتم نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په یو سل درې څلوېښتم نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او هغې سره ټول بیورو آف سټیټسټکس چې کوم دي د صوبائی سطح والا قومي سطح باندې والا هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبائی چې کوم جی ایم آئی ایس دی یا جینډر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دی هغې کې نه صرف موږ خپل انڈیکیٹر فارمولیشن کې ٹیکنیکل معاونت ورکړی دی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د هغې سره معاونت او د هغې سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
وزیر اعظم شہباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتی فند د مینیجنګ ډایریکټر کریسټالینا جارجیوا سره لیدلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یو تکنیکی غلطۍ د وجنه دا رپورټ د دې سیریز درته بیانوم. وزیر اعظم شہباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتی فند د مینیجنګ ډایریکټر سره لیدلی او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبره کړې ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د IMF لخوا د 1.2 ارب ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نه هم بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی. وزیر اعظم د معاملې د حواله هیله خودلې خو IMF غواړي چې د قرضې جاري کولو نه وړاندې پاکستان باید ځینې شرطونه پوره کړي. نور معلومات شاهین بنیرې راکړي.
وزیر اعظم شہباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتی فند د مینیجنګ ډایریکټر کریسټالینا جارجیوا سره لیدلی او هغې ته د اقتصادي ودې او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پورته کړو شوو ګامونو تفصیلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان تر مخه شہباز شریف ټینګار وکړ چې د IMF د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي او حکومت د IMF د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنونکي طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله ښودلې چې د IMF سره به معاملې هوارې شي او پاکستان ته به د 1.2 بلیونه ډالر قرضې قسط ترلاسه شي، خو IMF تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی.
IMF دی طرفه اوسه پورې دغه والی سر سټیټمنټ نه دی جاری شوی او IMF او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کېږي دغه والی سر اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی اور نہ ہم دا چې ملاقات شوی دی نن دی وزیر اعظم او دی IMF هغه والے سل بریک تھرو اعلان هم نه دی شوی او دی IMF بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو په هغه باندې ریزرویشنز وو او ور سره چې کوم ایکسٹرنل فائنینسینګ دی هغه والے سره هم دی IMF ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات وو هغه لری شوی دی کنه؟ دغه والے سره هم تفصیلات نه دی جاری شوی.
د IMF د مشر سره د وزیر اعظم شہباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتی تړون د سرمشریزه پسند کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د IMF لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام مودا د جون په دیرشم نیټه پای ته رسی چې اوس ورته لس ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف د چاپهیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي، بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول مهم دي.
پاکستان به چې کم دی نو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن، خپل فیسکل ډیفیسټ به پاکستان چې کم دی نو په منیجبل لیمټ تراولي. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلټی، انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کوم ډیفرنس دی چې کوم دی دا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کوم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کوم دی نو زموږ چې کوم اوبلیګیشنز دي پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب دا هغه موږ مینج کولای شو. دا درې وره کنډیشنز دی وخت چې کوم دی نو لکه لا شور نه دي سرټن نه دي، او چې تر څو پورې دا سرټن نه دي نو آی ایم ایف چې کوم دی نو چې کوم ایگزیسټینګ پروګرام دی هغه نشي کنټینیو کولای.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک کړ. وزیر اعظم شهباز شریف د نوي ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 28مه پیرس ته رسیدلی وو، او دا غونډه بعد د جون په 22مه او 23مه نیټه ترسره کیږي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویمه مرحله به زر پیل کړي. د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خېلو د مشرانو او ځوانانو سره یو جرګه کړې ده او د هغوی د ستونزو د هوارې باور یې ورکړی. د تیرا راجګل څخه په کال 2013 میلادي کال کې د بدمنۍ له امله خوښه شل زره کورنۍ بې کوره شوې دي چې اوس په جمرود او خوښه سیمو کې د کډوالۍ په جون تیرولو مجبور دي. نور تفصیل فرحات شینواری ناور.
د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره د جون په 28مه نیټه خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشیا ځواک لیفټننت کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیدو کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او حل امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته دی د قومي ځنګلاتو حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فیسټو چې کومه بحالي ده هغه خو ډیره د سستروي شکار ده، لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دو پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینځ کې کله یو بانا کله بله بانا. او بل چې د ګورمنټ کم ماده دات کول وو یا دو کوم ذمہواری دو جوړې دلا کوم ریهیبلیټیشن وو، نو هغه کې چې کوم ایڈمنسٹریشن دی سیول ګورنمنٹ دی هغه هم لاس دی اوچتای او بیا چې کوم ملټری دی هغه هم چې سیول ګورنمنٹ مولا روپې نه راکای په دې کې چې کوم دی د مونږ د کوکی خیل عوام ذلیل کیږي ورځ تر ورځ او خواریږي لګیاري. دا لرګي سوکړي چې زه الته تلې نه يم کنه، زه الته اوسېګم نه، ما الته کور نشته، زه چې یو فوټ لرګایم راوړم نو دک نه به ساين کوم او خپل علاقې له به راوړم. نو تا نن د سیز لا ویل چې نور باندې کټ کیږي د دینه مخې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سوک راکای.
د ځوان کوکی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وای چې تیرې بدمنۍ په وخت یې په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړل شي.
زمونږ د کوکی خیل ډېر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکی خیل کور وران شوی دی، زمونږ جمعتونه وران شوی دی، زمونږ پټي وران شوی دی، اوس زمونږ د جنگلاتو کټای روانه ده. خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغې یو روپۍ مراد میلاو نه شول. مونږ د فوجي اعلی حکامو نه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنگلاتو کومه کټۍ روانه ده دا خبره د فوج سره تړلې ده. مونږ ځکه د هغوی نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنگلاتو کټۍ ده روکتام ده وشي او مونږ دا مطالبه هم کوو چې زمونږ واپسی ده زر زر ممکن شي.
تیرا راجګال نه په 2014 کې سه باندې شل زره کورنۍ جمرو ته کډه شوې وي او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواک ویلی وو چې د سیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي. خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نه شوه. یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د موسمیاتو محکمې او خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای په وار وار د زیاتې ګرمۍ خبرداری ورکړی. وایي چې د راتلونکي اتوار ورځې پورې به د صوبې په میدانی علاقو کې موسم ډیر ګرم، اوچ او درجه حرارت به د معمول نه تر 6 ډیګري سینټي ګریډ زیات وي. نو باید خلک ډیر احتیاط وکړي او ځان د ګرمۍ نه بچ وساتي. دغه ډول سیندونو سره نږدې اوسیدونکي هم احتیاط وکړي، ځکه چې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرونو به د واورې ګټانو راویلې کېدو سره دونکو د اوبو کچا زیاتوي. تفصیل د پیښور شبیر احمد جانک.
دا موسمیاتو او قدرتی افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې غا کړی چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او ګرمۍ کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول ګرمۍ یا د هیټ ویو سره اثرات کېدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو. نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي،
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډیر زیات شي، نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډیر راتلی شي. هغه پوره کولو دپاره لکه اوبه ډېرې زیات اسکل پکار دي، کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي، لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کم دی ګرځېدل نه دي پکار. کیس ډېر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لنده کپڑا په سر باندې اچول پکار دي یا ځان کور کول پکار دي چې چترای که داسې کپڑے اچول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي. داسې خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي، چملې اسکل شول، نن سبا چې کم
نوموړی زیاتوي چې د ډېر عمر کسان، ماشومان، ناروغه، لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او اوس د حجره وخرا غلې دې ونی د خبرونه حجره درته مونږ به وړاندې کوو. دا حجره خبرونه زموږ همکار نجیب الله الو خیل جوړ کړی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
دا مشال رادیو د حجره خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلمو هر کله کو په دې هیله چې روغ او جوړ بوي. مونږ د حجره د دې ونې خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د لیوان خیرو په سیمه کې چمتو کړې ده. یاد سیمه چې د خوست ښار څخه شاوخوا 15 کیلومتر واټن لري په تیرو 2 لسیزو کې د خوست له ناامنو سیمو بلل کېده او په دې ځای کې د امن لرونکو سیمو په شان خلکو لپاره اساسي پروژې نه دي پلي شوي او خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. سره له دې چې د دې سیمې د خلکو اصلي کسب او کار هم بزګري او مالداري ده، خدای چې د دې سیمې ډېری ځمکې للمي دي نو خلک له ځمکو هم د اړتیا وړ حاصلات نشي ترلاسه کولی. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي قومي مشر ملک ولی خان، دوه تنه مدني فعالان خاکسر لیونخیل او عبدالله قریشي، همدارنګه د دې سیمې د لیسې مدیر مسعود الرحمن ګګرزی. په پیل کې د دې خپرونې ټولو میلمنو ته خراغ لاس وایم. د سر پختنمو د لیونخیل لیسې مدیر صاحب مسعود الرحمن ګګرزی څخه ده په دې ځای کې د پوهنې بهیر څرنګه دی.
السلام علیکم لیونخیل صاحب، ډیره مننه کوم چې د حجرې خپرونې دپاره ډیر لرې سیمې لیونخیلو ته راغلې. په دې منطقه کې اکثره کسون چې دي تعلیم ته لاسرسی لري، مکاتب شته، خو دلته مخکې یو څه ناامني وه. د ناامنۍ د وجې نه خلکو تعلیم ته لاسرسی نه لرلو، بل اقتصادي ستونزې په دې منطقه کې، خلک غریب دي، ار چا نشل کولی چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولګي، هغه یې مصروف کړي وو په نورو شیونو نه. نو دغه ستونزې په دې منطقه کې چې د تعلیم سره مخامخ وو او دا خلک تعلیم سره ډیره علاقه لري، خواند ورکوي، والدین مغوړي چې په ماشومانو باندې تعلیم وکړي، خو د اقتصادي ستونزو او د امنۍ د وجې نه مخکې اکثر خلکو د تعلیم نه پوتې وو او تعلیم ته لاسرسی نه لرله.
مدیر صاحب، داسې کورنۍ خو نشته چې هغوی په کورنیو کې ماشومان موجود وي، هغوی چې عمر یې د اوو کلونو نه اته پنځلسو کلونو پورې، تر شلو کلونو پورې چې باید درس وایي، موجود وي او دوی مکتبونو ته نه راځي؟
زه چې تقریبا د څو میاشتې کې دلته روغلی مدیریت په صفتو، نو زه چې خلکو وضعیت کسم د تعلیم سره علاقه لري، اکثره شاګردان اوس مونږ ته ورغلي دي، درسې پورې رسي، داخلې کې حتی اوس مونږ نه دومره پیشازو شوه چې مونږ ته نور هغه نه کو داخلې، ځکه چې زیات دي زیوای نه شو. نو خلک د تعلیم سره علاقه لري، اکثره ماشومان مکاتبو ته ځي او د والدینو غوښتنه هم دا ده چې مکاتبو ته ولګي ماشومانو.
مدیر صاحب، مونږ چې کوم ځای ته راغلو، ستاسو په سیمه کې د لیسې دپاره یوه ودانۍ ده چې دا ودانۍ یو څو کوټې دي وړه ده، تاسو تعمیر د شان نه لرئ؟
مونږ تعمیر نه لرو، د کوم ځای چې مونږ اوس سبق کې یو دام په کریانی ولا ده، او د تعمیر د پوره نه ځای لرو سپره، او نه ځمکه شته او نه تعمیر لرو، نو دا ځای چې دام په کریانی ولا ده او شخصي ځای ده.
څنګه دي زده کوونکي مو کتابونه لري، ښوونکي کافي دي او کنه دي؟
هم د کتابو ستونزې سره مخامخ یو، او هم د ښوونکو ستونزې سره مخامخ یو. په دې برخه کې ستونزه لرو، یو څه کتابونه روغلي او هم کم و، ټولو ته نه دي رسېدلي، البته ستونزه شته.
د زده کوونکو ښوونیزه کچه څنګه ده؟ استعدادونه څنګه دي؟
زه خو چې ګورم سبقونه زده کول شي ښه استعداد لري، خو مخکې دلته هغه نه ده شوه کور په دې برخه کې، ځکه چې ناامني وه، استادانو کمبود هم و، مدیریت هم کمزوره و، دا ټولې ستونزې وې چې دوی سره نه دي زده کړي. مخکې لوړ دي خو درسونه سم نه دي زده کړي. د کوم چې اوس سبقونه رغولې دي په ابتدا دوره کې دي، دا ښه سبق زده کول شي، ښه استعدادونه لري.
قومي مشر ملک صاحب ولی خان، ډېر ضرور شي چې ژوند کې د زیاتو ضرورتونو نه ده، یو دا د څښاک پاکې اوبه هم دي، خلک څومره څښاک پاک اوبه لاس لسی لري دلته؟
محترمه، ستاسو راتګ ته موږ خدا غلاس وایو، خدای دا توسې تر ډیره جوړونه ډیر کې ار وخت توسې راتګ ته موږ په انتظار یو. موږ اشد ضرورت خو پوکو بوته، موږ تقریبا 4 کیلومتر لري، لری سخینا دی تیرو دی مجاهدین وخت نظام چې دی ربانی سیاب دی حضرت سیاب په وخت کې موږ دی غرنه اوبر وستلې دي، دا لوند چې نور لوند کنکی دی، خدا کله سیلابونه چې روشي یا ډیر لوړ جوړ نه دا اوبر چې دا وب کله کله خرابېږي ماتېږي، په پی دی دا پېپ کې چې وبنې کني دا خې سپاو به دی صحیح وب دی، بیا موږ ته ډیر تکلیف وي، اشد ضرورت موږ صحیح وبته لرو چې دا مدرسې کې یا په دکل کې موږ ته څو ری چګونی ول شي، په پی دی خسای ترمیمی وشي، مون ته وب تقسیم شي، مثال اری پلارینی تا، مثال اری اندازې ته د وب ورسیږي، دا به توسي ډیره مهرباني کې دا کې موږ سره کومه کوکه په دویم درجه کې ایم خلک تقریبا مو کلا کوم 5500 په میلو تر رسیدو، اشد ضرورت مون کلینیک ته د ایم خلک غریبون دي، مسکینون دي، مریضون ته دواې واسنه لري، ک کلینیک مون ته جوړ شي د ایم سزیوت هم کوي.
ملک صاحب، مننه. خوس په اقلیمی لحاظ باندې طبیعت داسې جوړ ده چې زیات وخت بارانونه وي او سیلابونه وي، د تاسو منطقه هم چې دا د سیلاب یو مسیر ده، نو که داسې اوبه هغه کېږي خو داسې ورځې به هم راځي چې تاسو به د څښاک پاکې اوبه نه لرئ؟
داسې ورځې چې موږ څښاک اوبه نه لرو، ډېرې لرې لرې منطقونه بیا لرو، بیا دغه د غرب په طرف کې چې کومې سګونې جوړې شوې دي، کومو کورنیو چې والي وي، هغې ډېر وخت پوره ورته انتظار وي، په غانې لمبار نه وي، چې خاک اوبه بیا هغې کورنیو نه لرو، که یا پیپونه مت شوي وي یا بل مشکل وي، په هوپې دې بیا هغه یا سیلابونه رغولي وي، نو موږ اوبه یزې نه لرو، چې خاک نوره سپا اوبه نشته. خیلوس ته څښاک خپله زور څګون ولې شوي دي، هغه نه منځکه خړوبېږي، هغه څغون ډېر ژغور دي، ډېر مصارف کېږي، په مصارفو سر ته رسول ډېر په مشکل سره تمامېږي، خو هغه لوندې کوزه ژوره حسا کې په دا حسا کې نشته، دا موجوده چې د موږ نوسې موږ لیسې نه جنوب ته رابطه چې څومره مخ وړی دا منطقه ټوله لالمدو، دا اوبه نه لري، خړوبولی څه پروګرام نشته.
اجي صاحب دا تیرو لاسو کلونو کې یو پروګرام ودلته د ملي پیوستون پروګرام
ا ملي پیوستون پروګرام محترم خپل شه ملي پیوستون ته 1350 کلیا ور کړیو 1350 کلیا چې چا ور کړیو مثال مو 1500 کورا کله دا ایمنګ د 1500 کورا کلی د ستر کلی دای دی وکلی په نوم ور کړو دای مو په تعداد انور کلی چې ودی وکلی په نوم 15 ور کړیو 15 په ځای شپږ ور کړیو مو ډیر غوږه ګسر وکړی مو د کلی بیا دوا کړل دوا ادا کړی کړل یی ټغری کلی په نوم چغا ایمګلیوان خیل دی ایتاره په خپل منځ کې مشکل وو هغه کله سختاو کې لوړو د دوا ایمونګو یی ټغری دغه مستند دیوالونه ای ټغری والا بیا غرنه وبر غولی دو ویلې په جوړه کړی دو ایمونګ دې کلی یو بوکوم پر دار خاص پروګرام نه د پنیواله
اجي صاحب په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د څښاک د اوبو لپاره ډیر پروګرامونه وو ځینې مؤسسات هم چې پرلپسې هڅه کوله چې دا کار وکړي دا خبره تاسو په وخت کې چارواکو سره شریکه کړې وه چې تاسو د څښاک پاکې اوبه نه لرئ
مونږ چارواکو سره شریکه کړې وه خو مونږ ته چارواکو سره مونږ شریکه چې د غره اوبه یې روسته اوبه یې ټیسکړې وې چې دا اوبه به هغه نه لري دا پیپ چې تاسو ته روانې تاسو د ستر کلي ډېره ګزاره پو کېږي بل د مونږ کلي په غر تراب کې ډېر چاګون دي چې هغه کامیابه دي اکثره د نیمایي کله هغې نه استفاده کړي خو د مونږ کلي په سر تراب کې داسې کې اوبه ډېره ژوره دي ګل اوبه یې او یو 15 شپېتو مترو په څخه کېدو نو هغه اروبسل عادي حالاتو ته چې موسسات کومک سره ونه کړي عادي سړي ته دې چاګون وال یا دې اوبو په الولو هغې نه دي چې خوک استفاده کول دا ډېر مشکل دي واسطه کات ممکن نشته
مسعود رحمان گگرزای دلتا ادولسان تولگی فارغان هم تاسه لره دست سوشته چه هم دقل لسه که ازدکری کری بیا ورسه پانتون ویلوی فارغ وی؟
مخ که من دستی نلرلو دقا تیر چویل سا یو کول که دیال سفر پاریغین مو لرل خدا چه ازدکری سامی نوی کری کنکور مدگی نلرل امتحان ندویر کرد ساگم تقریبا شال خوشو که پاریغین لرم خو البته دی غدی وجنه کمزوری دی چی مخی در سون سامنه دی یلی شوی کمزوری دی اما دگی نلری کنکور دی کارا
دی کنکور دی تیاری پروگرامون نلری کخیان معرف پوچوکارد که نوی خپل دا شخصی اغا خلق چی لکشتمن دی یا پا عربو که مسافر دی تا سر کمک ندکره چی زان تا زنگره پروگرام جور که یا اغا زدکون که چی وز فارغی گی یا پلسم یا ولسم دولسم تولگی که دی او راتون که فارغی گی باید کنکور از مینه ور که چی دوی تیاری ورته ونیسی؟
مونږ دې په هغه شروع کړه د کورو دا اوس وسو درې دغه منطقې ځوانان مصره همکار وسته زون دي چې مصره کمبوت خلګای ډګه کړی دو او غي بازي کورسونه ملګه اوس دی انګلیسي کورس هم وته شروع کړه دا نورم کوشش کوو تر څو د مسافرو نه کوم 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 غوړو د منطقې شته مون نه کوم کوم غوړو تر څو دې پوره مونږ یو څه آماده کو کورسونه آماده کو تر څو دې استعدادونه ظرفیت لوړ شي نو کور شروع ده زه اوس روغلم ترې څو میاشتې کېږي نو کورونه مو شروع کړی دي انشاءالله دوی استعدادونه مونږ لوړو او دوی ظرفیت لوړو انشاءالله کور شروع ده
معلم صاحب صبر الدین څنګه ده خصوصا ستاسو د لیوانخیلو په سیمه کې ځوانان کار لري که ورځې همداسې وزګار ورځ تېرېږي
بعضې هغه خلک چې هغه خپله اقتصاد لري ای خپل اقتصاد مثال کاروبار لري دکان لري موټر لري هغه لري هر هغه خلک چې هغه خپل اقتصاد نه لري هماغه داسې کاروبار حساب نه لري ځای قسم چې د کلي کې ډېر خلک لیا هوریږي کاروبار طرف ته مونږ کله په ټولو ولسوالۍ کې یو پوتې خلک یو ویلې چې مینځکې نه لرو دومره جواز نه لرو ځای نه لرو او وډ کې ځوانان مو بې کاروبار دي
عربی هیوادونو کې خو خوست لوی پکتیا ډېر خلک لري ستاسو سیمې خوست د لیوانخیلو د سیمې ځوانان شته پکې
ها ویلې نه په عربي هیوادونو مسافر لرو او متاسمنه چې داری نه دي چې کوم پوری دي هغه فوري شوي دي اوس خو بله هرې چې زیات ډېر وخت کېږي چې باندې ډېر خلک داری دي چې هغه پوری عربي هیوادو کې څوک نه لري
ځوانان کولای شي چې د خوانځي په پاکولو کې، د چاپریال په پاکولو کې، د ویالو په تیرولو کې، د کاریزونو په صفا کولو کې، په دې ټولو شیانو کې برخه واخلي، په حشرونو کې، په پګړو کې ځوانان، دې منطقې ځوانان برخه پکې اخلي؟
ها ویل نه دی وخت مخته منطقه کې واتساپ په ورځ نه دوا دوا مان غنمو کې یو مان غنمي او ته کړیو بیا خخ کولې لختي صفا کړل سره کونه برابر کړل هته کې چې هغه مغه د مونږ د ځوانان ته کور ونه رسیدو ډیر کام یو ورځ وی کام استکاکر کړه شو کومه ته پراستی کاکر کړه شو مونږ د کوم مود ګډ سره کونه مود ګډ ویلې د بټولې مونږ ځوانانو جوړی و مونږ ځوانان د کور په انتظار دی.
مدنی فعال خاکسار لیوان خیل سپ، خوست لوی پکتیا یو ډیر خایسته کلتور لري او له خمرغه چې دا کلتور همیشه پالل شوی دی، نن سبا خو دا خبرې هم شته چې کلتوري ټولنې جوړې شوې دي، هغوی مشاعرې کوي، د ځوانانو راټولېدنه کوي، نور داسې خایسته پروګرامونه مخته بیایي. څنګه دا د لیوان خیل په سیمه کې هم دا کلتوري فعالیتونه شته؟
مننه محترمه لوخیل سپ تونه په ټول ډول د مشال رادیو د همکارانو ټولو نه مننه کوو چې موږ غرایزي سیمې ته توسي روغلی د حجرې د خپرونې لپاره. موږ په سیمه کې شعرونو یا د شعرو ادبو ټولنې شته وي، موجودې وي، اوس هلته کم کم شته. کور ما پکړه ده، ځای په ځای وخت په وخت مو غونډیا نیولي دي، مشاعرې ما نیولي دي، ځینې د غروپو ساحو کې دا چې تعمیرات لرونه یا د مکتبو یا د جرګو یا نور داسې ازود ځي خودي کرکټ میدانونه مو ګټو خوستې دو، یا بغره کې یا په اجرو کې کله کله داسې بنډرونه مشاعرې غزلیز محفلونه جوړوو. شعرون شته، ښه ښځوانون شته او ښه لیکوالون شته. د بهتره معلومه یې تېر توسې چې د میډیوټیک د خوست ولایت په سطح کې میډیوټیک وو د رسنیو دفتر، هغه کې بار بار مونږ د خپلې سیمې د پوره غوښتنې کړې دي. هو دا متاسفانه چې تېر شل کلنه دوره کې هو دې صاحب تاسو خپل معلومات وو دولت حسن شوکړه چې وروله وای کوم کور کړو د شعر او ادب په برخه کې، کلتور په برخه کې، پرهنګ په برخه کې موږ ډېر ورسته پوت یو. خو بیا هم ځینې ځوانان شته، الحمدلله اوس موږ ځینې ځوانان په انتون کې دي، ماسیلین دي، ځینې پرېغ دي او ځینې د ادب او شعر شاعرۍ کې ښه پوهه لري او شعرون نرو ښه شعرون نرو ځینې هو الحمدلله کتابونه هم چپ کړي دي.
دا ورزش هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې ډېر زیات انکشاف کړی دی، وده کړې ده. دلته د ځوانان او نور خلک ورزشي تمرینونه کوي او که کوي کومې لوبې کوي؟
بالکل الوحید صاحب، ورزش خو هم کړی ولې خاصه مینه لري. نو موږ په کلي کې دوه میدانونه دي، د والیبال د شپې او د مازدیګر لخوا هر ورځ لوبه کوي. خو میدانونه یا د دولت لخوا یا د موسساتو لخوا نه دي ورته جوړ شوي، کوم کور نه ده په شوه. کرکټ بعضې وخت کې هغه کې جوړېږي، ټورنمنټونه یا نور داسې ورځنۍ لوبې د ولسوالیو په سطحه، د کلیو په سطحه، بیا د ولسوالیو په سطحه ته په ولایت مرکز کې ځینې وخت لوبې کوي او ښه جمونه یار وړي دي، ګټل یا دي، ښه ټیمونه لرو، ښه فعال دي په دې برخه.
خو اکثر لیوان خیل صاحب، دا ستاسو منطقه چې دا په صبرۍ کې دا کلتوري سیمې لري چې تاریخي ارزښت لري؟
بالکل الو خیل صاحب، موږ سیمه د لیوان خیلو په نوم د ګګر بابا لوی حدیره لري چې د خوست ولایت کې انشاءالله کېدای شي لومړنۍ درجه حدیره وي. او تاسو خپل ښه معلومات په دې برخه کې لرې شته دي چې ګګر بابا حدیره کې مخکینی وختونو کې د نوروز میله یا نور کلنۍ میلې کېدلې، ډېر خلک برتلل، ډېره کلتوري سیمه وه د خوست، بلکې د پکتیا، پکتیکا نه ولایتونو نه کلیو سیمو نه به خلک دلته تفریح ته تلل، د ګګر بابا زیارت به کړو، دعاګانې به کړې او د ګګر بابا هدیرې نه به لیدنه کړه. خو اوس متاسفانه چې په دې برخه کې د ګګر بابا هدیرې په برخه کې یو لوی ځنګل ده د خونو، د زیتونو، د کلتور ریاست نه چې موږ د خوست ولایت د یوینه موږ بار بار په فیسبوک یا واتس اپ کې غوښتنه هم کړې ده ځنګلونو ستنه دې په غوړه دو د یو کې ځکه موږ حکومت لرو کومګې ستنه کو ځینې کومي ستونزې په هی.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د حجره اونیز خبرونه ته غواګیاس چې د خوست ولایت د صبرۍ ولسوالۍ اړوند د لیوان خیر په سیمه کې مچمتو کړی ده. اوس هم لنډه موسیقي اورو او بیا بیرته خبرونه ته راګرځو.
شنوانو سرونا دشنو موت کدم زیرونا کلو بندنو سایما دشنو
موت کدم زیرونا کلو بندنو سایما دشنو
د حجره د خبرونه جوړون اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونه ته په خیر راغلی او خپل پښتنه هم له خونکي عبد الله قریشی څخه مترکو. قریشی صاحب له شک پرته تاسو سیمه په تیر دوه لسیزو کې د جګړو زیانمنه شوی او جګړې د نورو ټولنیزو ستونزو په خوا کې په قومونو او خلونو کې هم مشکلات پیدا کړي. آیا دلته خو به قومي مشکلاتو د پروژو د پلي کېدو مخه نه وي نیولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ډیره مننه چې تاسو موږ ته دلته راغلی د پوال دی ملک صاحب په اجازه دي مدیر صاحب په اجازه تو په اجازه زه بخنه غواړم کشر یم خو بیا تقریبا جمہوریت پہ واقعی کپ جمہوریت کی کمی گاٹ رہتی لگے میلی پہ وستون چی مونگ تا درے دا پاوا پیوا دا پا کی دیش لکا روپای بھی تقریباً کنا کل دورے آغا وقت کیا مونگ نلاغ والا شو دید لنجو دی واجینا او بل چی کم او بدیر چی آغای مونگ نلاغ کی او بل مونگ پو مکتب پو لور خیلو کی ترائی کی تقریباً مونگ پنځه کلومیتر مسپا لرو اے مونگ مشومون اوڑا دی دول ترسیدگی نشکل او مونگ ملیمون سایبون چیو کنا آغا پو مرسیکل چو اقتصاد زی بدا او تزرتون خودو کلا کلا دول تا پا دیگندرونو نمونگ پا نسیا پیترول چو او اول تا مونگ تا دیو کلینیک ضرورات دا او بل دی مشومون و دی خوانزی.
مدیر صاحب مسعود رحمان گگرزی دغه ځای پر د څومره لار چې ده دا عموما د خوړ په مسیر کې ده خود ته فرعي د کلو ته چې لارې تلل دي دا جوړېدای شي په دې باندې هم کار نشي دې څه ستونزې جوړې کړې دي؟
نو دې خو ستونزې ډېرې جوړې کړې دي ځکه چې په وخت خپل ځای ته رسیدګي نه کیږي موټر او واریس کې کله چې مرضی پیغه شي مرضی خپل غدا نه رسیږي په وخت نه رسیږي نو دې لار ته توجه نه ده شوې یقینا لارې مونږ لرو په پرې لارې د خوړ نه بغیر خو هغه ټوله خرابې دي مونږ مزال په خوړ کې کو او خوړ ستونزه هم دادو چې هم موټر خرابېږي هم په وخت نه رسیږو نو دا ستونزه شته.
مودی سے بل شے چھ ما دغه منطقه کی ولیدو د خوړ ځان دومره لوی کړی دا چې ډیره لوی منطقه نی ولیدا او اوس هم داسې معلومیږي چې که اساسی چاره ونی شي شاید د خوړ نورم پراخواله پیدا کی سترواله پیدا کی استرادی دیوالونو په باره کې تاسو سره کومک شوی؟
یو وخت کې د ملی پیوستون پروګرام تطبیق شو دا چې غي استنادي دیوال نه جوړ کړ دي زه په زی نور دلته په دې بار کې دا سیغه غنه ده شو کور کچا شخصي غلرلې پیسې هغه کړه د کور خپل زمګه دی پوره نور دا سیغه غنه ده شو کور دلته د منطقه کې
فکر نه کوي چې دلته استنادي دیوال نه جوړ شي ډیر د خوړ کومه ساحه چې تخریب کړي د ډیر کرنیز زمکه باباد شي
نو تقریبا په سلګونو جربه منځکه ابو دیګي مونږ او په سلګونو جربه منځکه به تحریم نه بعد چې کدل استنادي دیوال نه جوړ شو په دې برخه کې ساتو وجوب کی.
مننه ملک صاحب وری خان. سرل د غرونه خوشبین شوی دی داسې نخه او نخانی پکې نشته چې معلوم شي چې دا کې نیالګیشته نشته په خاص رقمونه پکې وي. خودل ته کسان وایي چې دا غرونه مخ کې شنه او حتی ډیر زیات غاڼو لامل چې دا ولې دا غرونه وهل شول.
مننه محترمه. دا غرونه بالکل دومره زنګالو چې په غره چې اووس پورته کیږي یو بل نشو سره لیدا مول بچپ کې ورک شو مول نکی پیدو کیدو. په دې کې زیتون و نه غورغورا د شراونه په نوم مختلفې ونې وي. دغه ستنه ایوانه د مونکلی یا د مونکلی نه بغیر د سری په نوم سخې په نوم دیږي. ا دې بیت په کای په وجه د غره په وهلو نه شروع وکړه وخې والو خو بیخ ونیا وخکې اوس چې د غار بالکل لغار په غار د څوک نه پوهیږي چې دا غره کې به مخت زنګال یا ونې وي یا نه وي. خلکو ته دا ستونزې جوړې کړې دي چې خو سیلابونه چرچي په اوپې دي کنه سیلابونه یې مخته په اندازه اوس زیات دي. دولت ډېرې کرنیزې ځمکې تخریبوي په اوپې د تو خپله بیان کې و چې د تیونه چې زه ګورم دا ډېر پراخ دي ډېر سرور شوي دي. د ځنګل به چې مخته و د تیو به دومره زیتا نه کړو ان اوبه به ډېرې په ارامۍ سره تللې. اوس چې د ځنګلات ختم شول زون سره د تیو لوړېږي یا مینځکې ونه ژورېږي نو دې د راکه د مینځکو ته خسره ورسي د تولو ته ورسي.
صبردین د ژوند له اساسي اړتیاو څخه یو روغتیا ده چې باید خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. زه چې کله تر دې غزای پر راتلم ما د سرګند کوم کلینیک او روغتیایي مرکز د سونه لیده شته او کنه شته او کوي خدمات څنګه دي؟
نشته ویلې نه خو یو په خلبیسات کې عمومي خلبیسات فیروزادو د صبرای ولسوالۍ په سطحه او دویمه چې دا د مکتب کلینیک ده دریم نمبر کې زمبر کلینیک ده او بل دا چې مونږ سیما دی مونږ لیوان خیل چې دی د یو کلینیک سره مونږ شل 25 کیلومتر مسافه لرو او دی بل سره لرو او مونږ په خپل سیما کې نه کلینیک لرو او نه کلینیک ته په زدناټ او ډول هر څوک په خپل طبیعت رسیدګی کړل شي. چې د څومره جمهوریت دی او تر نن ورځې پرا چې مونږ ته په صحیح په صحت برا کې کور شو ده یوازینی مونږ ته چې صحیح رسیدل دي پولیو واکسین رسیدل دي نور نه مونږ ته دوی صحیح رسیدل دو او نه ورسې شوی دي او هیڅ شاسې نه مونږ ته نه شي.
د خبرونه ورسته برخه ده ملک صاحب. دلته د خلک کرنه او مالداری څنګه ده؟
توجه صاحب استا کرنه او مالداری ته خو مونږ انتقال لال مدو نو چې لال موي چې برانونه نوي یار څه په خدای کېږي په اوبو کېږي په اوپې دې کرنې ته بالکل توجه شته. کرنه خو کرنې ته چې توجه اوس خو ځنګلات نشته. ام خلک غریبون دي مسکینون دي خوراک چې خوک ته ضرورت ته مریضي وي نوره مشکل وي نوره مشکل وي. د هجرت نه مخته مونږ کوریز والا او کوریزانې ډېر غټ کور شوه ده بیا مونږ شینونه افسر وړي وو په هغه کې شنګلا کې وو مونږ دا غوښتنه دو که دا کې مونږ سره همکاري وشي یا کوریزه کې چې شنګلي نه پورته څومره سپرغې موالي دي په ټولو سپرغو کې اوبه موجوده دو که مونږ ته څوک کور شروع کي یا څوک خدای په مونږ نه مهربان کړل مونږ یې عملي په کتله شو که دا کوریزې مونږ کامیاب شي دا مینځکه به ټوله اوبه شي حاصل به انشاءالله خپل کلي ته په خپل کور کې پراشي.
درنو اوریدونکو تاسو تر دې ځایه د صبرۍ د لیوانخېلو د سیمې له قومي مخورو روڼاندو او مدني فعالانو سره زموږ خبرې اترې واورېدي. اوس د خپرونې محتوا سره سم د دوی ستونزې او غوښتنې په خوست کې د طالبانو حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکوو. د صبرۍ د لیوانخېلو د سیمې یوه مهمه ستونزه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په دې اړه د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي مشال راډیو ته داسې وویل.
د دې ستونزه حقیقت لري خو موږ دغه پلان لوندې دي میګه دغه زته پلانونه جوړ کړی دي د تم نوې کلینیکې نه انشاء الله عزیز یا موبایل هیلت کلینیک نه بویر لګو. موبایل هیلت کلینیک د ایمی ستونزه نشي حل کولای نه د خطر می غوړو چې دغه زته پکس په نومه سب سنټر یا بی سی داخل ته کلینیک نه جوړ کو. دام پلان کړی دي دام کوبل ته لګل دي انشاء الله عزیز پاینده وخت کې کېدی شي د ستونزه حل شي.
د صبرۍ د لیوان خېلو په سیمه کې د ځوانانو د بیکاری لار او خوانځي د خرابوالي ستونزې مو د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی سره شریک کړي.
صبرۍ په بابو ستونزې مشکلات یې کې
شته بار بار مو د وزارت سره د داخلي او خارجي انجګونو مؤسسو سره کتلې لیدلې دي غونډې مو سره کړې دي او سروې مو کړې دي د واش د اوبو په پروګرام کې استنادي دي ولونو کلیوالي فرعي سرکونو په برخه کې ان شاء الله امید شته دا ایوانخلو د ستر کلي لپاره مو سروې کړې دي د صحاک د اوبو د نشتون لپاره ان شاء الله امید شته دا راتلونکي شبکې یا ظاهرې د واش پروګرام کې منظورې دي اکه امید شته دا ایوانخلو ته ګلدار کلي ته سوکري نور مو سروې کړې دي ان شاء الله وبشي
د پوهنې او زده کړې په برخه کې مو د صبرۍ ولسوالۍ اړوند د لیوانخېلو د اوسیدونکو ستونزې د پوهنې ریاست مسؤلینو سره شریکې کړې.
خوست پوهنې ریاست نشراتو مدیر سید کبیر سنگینی هم لیوانخېلو لیسه چې ودنۍ نه لري د دغه ښوونځي وړاندیزونه د پوهنې قدرمن وزارت او همکارو موسسو سره شریک شوي دي. د ښوونکو په اړه دوه بستونه خلی دي چې هغه فلحال ریزرف ښوونکي دوی لپاره پیشنهاد شوي دي. انشاءالله نږدې وخت کې به هغه استخدام پروسه تکمیل شي. آینده کې هم انشاءالله د ښوونکو کمبود ستونزه دوی نه بلکې ټولو ښوونځیو لپاره په پام کې نیول شوې ده. کتابونو په مورد خبر دا ده چې کتابونه دوی ته خپل سهم پلان مطابق په لومړۍ بسته کې رسیدلي او توزیع شوي دي. دویم او دریمه بسته کې به هم انشاءالله دوی ته خپل سهم د پلان مطابق رسیږي.
د مشال راډیو د حجرې د خپرونې ګلونو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خپرونه تر همدې ځای وه. له تاسو مننه کوو چې تر دې ځایه مو زموږ ملتیا وکړه. تاسو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اوریدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او بریالي اوسئ.
حجره